آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو. نن شنبه ده، د 1409 کال د لړم د میاشتې 15 ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 28 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي عربستان څخه غوښتي چې هغه اتلس کسه چې د وژلسوي خبریال جمال خاشقجي د په وژلو تورن دي ترکیه ته وسپاري. امکان ده چې د شاغلي اردوغان د غوښتنه سعودي د سخت مخالفت سره مخامخ سي. شاغلي اردوغان د غرض د غوښتنه هم کړې ده چې د وژلسوي خبریال د مړي ځای دي موشي. د جمعې په ورځ د ترکیه په پارلمان کې د واکمن ګوند غړو ته په وینا کې اردوغان وویل چې ترکیه په سعودي کنسلګری کې د خاشقجي د وژل کېدو په اړه نور معلومات او شواهد لري. د سعودي عربستان لوی څارنوال د پنځشنبه په ورځ وویل چې په استنبول کې د سعودي په کنسلګری کې د خاشقجي وژنه لمخ کې پلان شوی و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د جمعې په ورځ د روسیې او نړۍ په مشرانو ټینګار کړی دی چې په جمهوری بشر الاسد خپل نفوذ استعمال کړي، چې د هغه کمیټې د جوړولو سره مخالفت څخه د لاس واخلي چې د سوریې لپاره به نوی اساسي قانون جوړوي. د هغه په کول نوی اساسي قانون په سوریې کې د کورنی جنگ د ختمولو لپاره ډیر مهم دی. ستيفان دي مسوره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د غداره د سوریې د حکومت د مخالفت لوجې د سخت چیلنج سره مخ ده. شغل ستيفان هله وشو ده چې د لوړې کچې یو ناسته چې په راتلونکو څوونه کې بکیږي د دې مسلې به یو حل راوستل سي. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینو ویل دي چې اسرایلی ځواکونه پرون په غزې تړنګ کې څلور فلسطینیان په ډزو وژل او 212 نور ژوبل کړي دي. د اسرایلو پوځ ویل دي چې جنگیل وته کوی د غراس په غزه کې د حماس ډلې په درو مرکزونو په مریم کړی ده. په غزه کې له څو میاشتو راهیسې هر جمعه زرګونه فلسطینیان د اسرایل سره ته نږدې په 5 مختلفو ځایونو کې د کلابندۍ پر ضد مظاهرې کوي چې په اکثرو مواردو کې په خونړۍ او شخړو بدلیږي. په دغه شخړو کې تر اوسه 212 فلسطینیان او یو اسرایلی سرتیری وژل شوی دی. په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په بنو کې سبا د یک شنبه د اکتوبر په 28 د ولسی غونډې جوړولو اعلان کړی دی. په د بنو مرستیال ولسوالۍ کمشنر په دغه ولسوالۍ کې یو سل څلور څلوېښت ماده لګول جاری کړي. د بنو مرستیال کمشنر محمد علي اصغر د دېرش ورځو لپاره یو سل څلور څلوېښت ماده په ځای کړي چې پکښې د پولیس او ولسوالیو چارواکو د اجازې پرته په غونډو جوړولو بندیز لګول شوی دی. د امریکا ژغ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین سره پوښتنه کړي چې د حکومت د دې اقدام وروسته به هغوی خپله غونډه کوي او که څنګه. هغه ول غونډه به کیږي او خلک به مرځي.
دا دومره غټ شی نه دی، یو وړه دفاع ده، دومره غټ حیثیت نه لري. نو جلسه به کیږي، په هر حالت چې کیږي او خلک هم ټول راځي. او خلک دا خبره بهخي اخلي هم نه چي د 144 لګېدلې ده او کنه ده لګېدلې.
مرستیال کمشنر یا ولسوال ویل دی چې دغه ګام د امنیتي ګواښونو له کبله پورته کړ دی او که څوک د یو سلسلو څلوېښت مادې سرغړونه کوي پر ضد بی قانوني عمل وسی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په 14 اکتوبر په بنو کې د جلسې کولو اعلان کړی و. د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو تیره میاشت موافقه وکړه چې د پام جون له سردي کړي نه چې رسمن ګډې امنیتي سیمې په نامه یادیږي خپل وسلوال ځواکونه وباسي. د خبر تفصیل د شافی صدر څخه و.
په 1902 هجري شمسي کال کې کله چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د کوریا د خونړي جنگ په پای کې متارکه اعلان سوه، نو په سرحدي کلي کې دواړو کوریاګانو خپل اسکار واچول. د موافقې له مخې 15 غیر مسلح محافظین به امنیت ساتي او سیلانیان او تورستان به اجازه ولري چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ آزاد سفرونه وکړي. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځونو تیره هفته د شاوخوا سیمو څخه شخصي ماینونه لری کړی و.
په امریکا کې د مشکوکو پوستي یا پایپی بمونو د استولو په ارتباط یو تورن سړی په فلوریدا ایالت کې نیول شوی دی. د امریکا د عدلیه وزارت مقامات ویل دي چې دغه مشکوک سړی په اکله به جزئیات ورسته شریک کړي. دغه شخص له نیولو څخه څو ساعته مخه امریکایي رسنیو راپورټ ورکړی دی چې د جمعې په ورځ دوه نورې مشکوکې کڅوړې یا بستې فلوریدا او نیویارک ته استول شوي دي. دغه مشکو کې کڅوړي سناتور کوري بوکر او د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتو پخوانی رئیس جیمز کلاپر اډرس تاسوول سوي دي. د دوشنبه د ورځې یعنی د اکتوبر د 28مې رئیس د استول سو شکمنو کڅوړو شمیر 200 رسیدل دي. دغه شکمنې کڅوړي د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما سربیره د امریکا د بارنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ته هم استول سوي دي. او اسوسییټډ پریس خبري ایجنس راپور ورکړی چې د پاکستان د پوز مشر څورلس ترستان چې پوزي ماکمې ورته د اعدام سزا اورولې وي منظوري ورکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیوز څخه اوریدل.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د جنرال دوستم دفتر شکایت کوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی واکونه محدود کړي، خو ارګ دا ډول ادعاوې نه مني. د حقوقي چارو کارپوهان وایي په اساسي قانون کې د جمهور رئیس د مرستیالانو واک څرګند دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي لکه چې جنرال عبدالرشید دوستم له ترکیې څخه کابل ته راستون شوی، جمهوری ریاست یې واکونه محدود کړي دي. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر سلاکار ګلنور بهمن امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې قسم جنرال عبدالرشید دوستم په خپل کور کې د خلکو سره په پراخه توګه لیدل کوي او کله کله د رسمي کتنو لپاره خپل دفتر ته هم ځي، خو د ارګ لخوا د کابینې غونډو او د ملي مسلو په سر د مسلحت لپاره نورو غونډو ته نه بلل کیږي. خغلی بهمنویل
رفتارهای اخیر مقام ریاست جمهوری و اداره امور
د جمهوری ریاست او د اداري امور ورسته کړنی د پډاګکی چې په حقیقت کې د لومړی مرسیل واکونه او امکانات محدودیږي، چې په واقعیت کې د لومړی مرسیل دفتر د یو ډول نایلان شو بندیزونه سره مخ دی.
مقام معاونت اول
جنرال عبدالرشید دوستم د روان میلادي کال د جولای په 28مه په ترکیه کې د شاوخوا یو کال لپاره د جلاوطنۍ وروسته کابل ته راستون شوی دی. کابل ته د جنرال عبدالرشید دوستم د سندلو وړاندې دغه په سلګونو ملاتړ او پلویانو د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې مظاهرې وکړي او وطن ته د لومړي مرستیال د سندلو ترڅنګ د پاریا په ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا د نیول شوي قومندان نظام الدین قیصری له بند څخه د خوشي کېدو غوښتنې کولې. که سم جنرال دوستم د سباندې درې میاشو رئیس په کابل کې دی، راځي خو دغه قومندان نظام الدین قیصری لا هم د افغانستان د ملي امنیت ادارې سره بندي دي. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر سلاکار وی جمهوری ریاست وسره د نظام الدین قیصری خوشکېدو ژمنه کړې و، خو په دغه ژمنه لا عمل نه دی شوی. خو د افغانستان جمهوری ریاست د وین مرسیال شاوسین مرتضوی د خاغلی بهمن خبري ردوي او وی چې جنرال دوستم د افغانستان د دوم مرسیال په توګه ځنګړي وظایف لري چې پر مخ بیای. خاغلی مرتضوی ویل
ما جنرال دوستم ماوین اول د جمهور
جنرال دوستم د جمهوری ریاست لومړی مرسیال دی. جنرال سیب دوستم د څو کمیټو مشرکې او سادانش د څو کمیټو مشرکې، هغه رسمي د جمهوری ریاست په کوم د جمهوری ریاست مرسیالانو او ځنګړو اساسو په توګه کارونه مختبی
نماینده خاص مشخص شد.
جنرال دوستم تیر کال روس لاغی ترکیه ته تک تار شو چې د جورجان پخانی ولی احمد یشچی د جمهور رئیس په لومړی مرسیال او دغه په سوساتون کو باندې د جنسی زوراونی تورونه ولګول او محکمه ته عریضه وکړه. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهور رئیس مرستیالانو ته کوم ځانګړی واک په پام کې نه دی نیول شوی. د افغانستان د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي په اساسي قانون کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال ته د جمهور رئیس په غیاب کې یو شمېر دندې ځانګړي شوي چې د دې پرته مرستیالان بل کومه دنده نه لري.
کوم وخت چې رئیس جمهور شتون نه لري په سفر کې، په خارج کې، یا هغه ناروغي او امکان د دې نه لري چې خپل صلاحیتونه اعمال کړي، په هغه حالت کې لومړی معاون صلاحیت د اعمال د ټولو صلاحیتونو لري. طبعا بعضی از صلاحیتونه محدود شوي دي په همدغه اساسي قانون کې، مګر کوم وخت چې جمهور رئیس حضور لري د موږ اساسي قانون کې نه لومړی معاون او نه دویم معاون کوم صلاحیت لري، مګر په ډېره خواشینۍ قانون د اساسي نقد شوی دی. هم د کرزي صاحب په وخت کې، هم د اوسني جمهور رئیس ښاغلي غني په وخت کې د بعضي صلاحیتونه خپل معاونینو ته ورکړي دي چې هغه اجرایي صلاحیتونه هم دي، مګر هیڅ نوع دوی مکلفیت نه لري. یعنی دوی تنها جمهور رئیس ته مسؤول دي، ولسي جرګې ته مسؤول نه دي.
جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي دفتر د لومړي مرستیال د واک د کمیدو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ملي یووالي د حکومت د کار پای ته رسېدو مودې ته په ګوتو شمار میاشتې پاتې دي او ټاکل شوی بل کال په لومړیو کې په افغانستان کې د جمهوري ریاست نوې ټاکنې ترسره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ورستوي کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې د پوشش ساحه محدودوي. دوی وایي چې دې کار یې پر ورځني ژوند منفي تاثیر کړی دی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ راستولې دی.
شاوخوا دوې میاشتې مخکې کله چې له غزنی وروسته په ګردیز ښار د طالبانو د سترې ډلې ایزې حملې خبرداری ورکړل شوی و، له هغه راهیسې د پکتیا په زیاترو سیمو کې مخابراتي فعالیتونه د شپې لخوا محدود شوي. د پکتیا اوسیدونکي پر حکومت په نیوکې سره وایي چې د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا دې وضعیت پر ورځني ژوند منفي اغیز کړی.
د شپې په مهال باندې تقریبا ټولې شبکې کار نه کوي او دغه خپلو پکتیاوالو ته خورا ستونزې په دې خاطر باندې پیدا کړي دي چې زیاتره کسان د خپلو چون دغه سیمه جنګي ده، هغه د خپلو کورنیو سره د شپې په مهال چې اړیکې نیسي نو هغه اړیکې نه ټینګیږي. ټولې ډېر زیات اندېښمن کړي او ډېر زیات ستونزې را ایجاد کړي دي.
د نیټ ستونزه ده، د خلکو د اړیکو ستونزه دي، خلکو ته مشکل سره مخ کیږي. نو د دولت څخه تیره بیا د مخابرات وزارت څخه مجدي غوښتنه ده چې دا ستونزه حل کړي.
سره له دې چې ولایتي چارواکي د پکتیا امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه بولي او ظاهران یې د کوم غټو بریدونو راپور هم نه دی ورکړی، خو د دوو میاشتو په تېرېدو سره لا هم دا ستونزه په خپل ځای پاتې ده. د پکتیا سید کرم، احمد عباس، زرمت، میرزکا، اریوب ځزي او جنیخیل هغه ولسوالۍ بلل کیږي چې د شپې لخوا پرې مخابراتي فعالیتونه قطع کیږي. خلک د دې ستونزې د هواري غوښتنه کوي.
نوم یې کریم رحمان، د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اړیکې خو د خارج سره هم زیاتې ستونزې لري، ځکه چې موږ او تاسو وطنوال خو خارج کې زیات مسافر دي، نو هغه غواړي چې د شپې لخوا مطلب خپل کورنۍ سره اړیکې ونیسي. بدبختانه چې دلته شبکې ستونزه زیاته ده، شبکې کار نه کوي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو او سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه په نسبي ډول ښه بلل شوي، خو په ټوله کې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو د کیفیت ښه والی او پراختیا لپاره لا ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي. د پکتیا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس عبدالله توتاخیل وایي د دې لپاره چې خلک له مخابراتو نه په سمه توګه کار واخلي، هڅه کوي چې د پوښښ ساحه یې پراخه او کیفیت یې ښه شي.
خدمات په سید کرم کې یو څو وخت لپاره شپې قطوي، زرمت کې وي، احمد ابا کې وي، میرزکه کې ده او زریوب کې دي. البته د ټولو شبکو د ایم ټي این شبکې او د روشن شبکې یوازې په زرمت کې ده او د افغان بیسیم په جانخیلو کې قطع دي. انشاءالله موږ دوی سره خبرې کړي دي په وسره پاړیکه کې. ډېر زر به موږ کولی شو چې بېرته خدمات دې حالت راوړو او څلور ساعته کار.
افغانستان په تیره یوه نیمه لسیزه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د خدماتو په برخه کې بېساری پرمختګ کړی، خو اساسي ستونزه دا یادیږي چې پر کیفیت یې پوره تمرکز نه دی شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په یوه تازه خبر کې ویلي چې د مخابراتي خدماتو د لا بهبود لپاره یې له الکوزي ګروپ سره د 300 میلیونو ډالرو د پانګونې قرارداد لاسلیک کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په پکتیکا کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین له کوچیانو غواړي چې د تګ راتګ په مهال دې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په دې باره کې رپورټ لري.
دا وخت له سړو سیمو څخه د کوچیانو د کوچیدو موسم دی. پکتیکا هم یو له هغو سړو ولایتونو څخه دی چې د منی په موسم کې کوچیان له دې ځایه د ژمي د تیرولو په نیت ګاونډي هیواد پاکستان ته کډې کوي. د پکتیکا په مرکز شرنه کې میشت کوچی محمد غنی هم کډه تړلی او پاکستان ته د تګ تابعیت لري. دی وایي پاکستان ته د تګ او له پاکستان څخه د بیرته راتک پر مهال یې همیشه ماشومان د واکسیناتورانو له لوري د پولی پر سر واکسین شوي دي.
نیت لرو چې ما هر کال یې لرو، دا نه سیده شش کال دا ورځو چې موږ په بارډر باندې واکسین سلا یو بل ځای واکسین سلا خو نه ورجواجه خبره ده، خو نه موږ د لایو پتا د لایو ما نه واک مو ورکس لري هغه خام خا دی ورک و دا ضرورت.
په همدې سیمه کې یو بل تن کوچای علم خان وایي چې مخکې د کوچانو ګڼ شمیر ماشومان د ګوزن په ناروغي اخته شوي، خو زیاتوي له سو کلونو راهیسې د واکسین په ورکړې سره یې تر ډیره ماشومان له دغې ناروغي څخه ژغورل شوي دي.
واکسین خو ډېر ګټه کړي. پر اوسه کال ما یو هلک یو بل هلک زور سره ولاړم کابل ته، یتي ولیدي هلک هېڅ علاج نه کېږي، په کنکونګې واکسین نه دي خوړلی. ډاکټر ورته وویل واکسین هم نه دي ورکوي. هغه کوچي وکور یار ته به دې موږ شناخته و. بیا ما کابل ته یوړ، بیا م غزنی ته راوړ، کابل کې نه داخله و. بیا په غزنی کې د خدای رضا پې وسو، بیا مړ سو، بیا م کور ته یوړ.
بلخوا په پکتیکا کې د عامې روغتیا ریاست اړوند د پولیو د برخې د عاجلې څانګې مشر محمد نور وایي چې پاکستان ته د تلونکو کوچیانو ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق لپاره یې لازم اقدامات پر لار اچولي چې له مخې به یې هیڅ ماشوم له واکسین څخه بې برخې پاتې نه شي.
د دې بارډر نه چې کله کوچیان تیریږي د دوی ماشومان خو واکسینېږي، خو د بارډرو د ټیمونو وظیفه دا ده چې ټول ماشومان چې د بارډر نه تیریږي په شمول د کوچي د ماشومانو ټول به واکسینېږي. نو دغه کار مونږ دوی ته کړی دی او د مونږ کوچي ورونه هم د مونږ سره ډېر همکار دي.
هر کال د افغانستان له سړو سیمو څخه زیاتره کوچیان د پاکستان تودو سیمو ته ځان رسوي. روغتیا پالان وایي چې د نورو کډوالو ترڅنګ کوچیان هم د پولیو د خطرناکې وایروسي ناروغۍ د انتقال لامل بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د مهاجرو په سر د هسپانیې او ایټالیې جنجالونه زیات سوي. په دې باره کې د امریکا غږ خبریال هنری ریجول رپورټ را لېږلی.
په روان کال کې د هغو مهاجرو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې کوشش کوي د سرحد له اغزن سیم نه تیر شي، په داسې حال کې چې په زرګونو مهاجر د مراکش د سرحد نه په اخوا په ځنګل کې واده کیږي او په دې انتظار دی چې له سرحد نه تیر شي. د هسپانیا چارواکي د سیتا لخوا د مشکل انتخاب سره مخامخ ده، ځکه چې د اروپا په سرحدونو باندې نور فشار زیاتیږي. سباندې شپږ سوه مهاجرو د روان کال د جولای د میاشتې په سر کې له اغزن سرحد نه تیر شولو، د هسپانیا د سیتا قلمرو ته داخل شولو چې د بری چکچکې کول. اروپا ته د رسیدو دا د دوی اصلي هدف و. د دوی د هغې ستونزې چې د افریقا د سفر په وخت کې ورسره مخامخ شوي و پای ته د رسیدلو پیل دی. دا یوه له هغو پیښو نه ده چې په دې تازه وخت کې د سیتا او میلیلا له سرحدونو نه د تیرېدو په وخت کې واقع شوې ده. الفونسو سوروزادو چې د هسپانیې د ملکی ګارد لپاره کار کوي د دغه سرحد د امنیت ساتلو وظیفه ورپغاړه ده، دی وایي د تاوتریخوالي د زیاتېدو وروستی مثال د جولای د میاشتې حمله وه.
اگر دار ان کوینتا که ان استاس اوکاسیونس سوبر تودو ان استاس دو اولتیموس کاسوس که استاموس هبلاندو اوتیلیزارون میدیوس کومو فورون رادیالس پورتاتیلس کون باتریا.
سروزادو وای مهاجرو له اوسپنیز و الو او څټکون نه کار اخیسته، دوی تیزاب او نور داسې مواد وشیندل زموږ مخې ونیوله چې ورنږدې نشو. په سرحد باندې د فشار باوجود د هسپانیې حکومت غواړي دغه فلزي مزي لرې کړي، ځکه چې دا اکثره وخت مهاجر ټپیان کوي او د دې په ځای د عصري سانسور نه کار اخلي. فاطمه محمد دو سانتوسا چې د سیتا نمایندګي کوي دلیل راوړي د هسپانیا د سنا په مجلس کې د مخالف خلکو لپاره دا یوه هوښیاره مفکوره نه ده. سانتوس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Claro, yo creo que eso también, ese tipo de llamadas hacen que, bueno, que la gente pues diga que la valla que tenemos va a ser una valla.
دا د یو اعلان په شان دی چې دغه پیغام به د نفوذ وړ وي. دا وای اکثره مهاجر دلته د اقتصادي دلایلو له کبله راځي او زیاتوي، او جنایتکار ډلې دغه پیغام استثماروي چې ځان ته د ژوند ښه شرایط نه پیدا کړي. دغه پیغام ته لس کلن محمودو سماره په زرګونو میله لرې د ګینې په پایتخت کانکاره کې تشویق کوي چې ځان سیتا ته ورسوي. د مراکش په ځنګلونو کې د یو کال د اوسېدو په ګډون دوه کاله ونیول چې سیتا ته ورسېده. دی په هغو شپږ سوه مهاجرو کې وو چې د جولای په میاشت کې وکولای شولو له دغه اغزن سیم نه تیر شي. سماره وایي
پور رانتری اسیپټا سا سه کامم سه دی کی سافسا پیسکی اوک لو موومان
د خدای په فضل سیتا ته ورسېدم، ځکه د دغه اغزن سیم سره دومره ګڼه ګوڼه وه چې یوازې په خدای کنټرولولی شوله. داسې واقع وشوله، ما دلته ځان راورسو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
امریکایي مامورین اوس د هغو شکمنو کڅوړو په اړه چې چاودیدونکي مواد لري او د امریکا مهمو دیموکراتو مقاماتو او د جمهور رئیس ترامپ منتقدینو ته استول سوي څېړنې پیل کړې دي. دا کڅوړې د امریکا دوو پخوانیو ولسمشرانو، د جمهور رئیس مرستیال، د امریکا د جمهوري ریاست یوې کاندیدې، د سینما وتلي ستوري او د سی این این دفتر ته استول سوي دي. جمهور رئیس ترامپ د دغو بستو لیژل غندلی او هغه پر دیموکراسۍ برید ګڼلی، خو رسنۍ د پارونکو خبرونو په خبرېدو تورنې کړې دي.
د امریکا د عدلیې وزارت وایي اړوندو مامورینو تر اوسه د همدې مشکوکو کڅوړو په تړاو یو شکمن کس نیولی دی. جمهور رئیس ترامپ دا بستې غندلی او هغه د امریکا پر دیموکراسۍ برید ګڼلی. جمهور رئیس ترامپ هم د توندې لهجې د کارولو له امله چې د ډیرو په وینا تاوتریخوالو ته لمن وهي ګرام بلل شوی دی. په دې اړه یوه دیموکرات سناتور الیزابت وارن وایي
د مسایلو پر سر د پارونکو او جدي لهجې ترمنځ تفاوت سته. هغه لهجه چې هڅه کیږي خلک تاوتریخوالي ته وهڅوي.
د سپینې ماڼۍ ویاندا سارا ساندرس وایي رسنۍ له جمهور رئیس ترامپ سره عادلانه چلند نه کوي.
پرون لومړی کار چې جمهور رئیس وکړ تاوتریخوالی یو غنده، خو لومړی کار چې ستاسې شبکې سی این این وکړ جمهور رئیس یې په دې اړه مسؤول وباله، دا مناسبه نه ده.
هغه ټولې شکمنې بستې چې تر اوسه موندل شوي په یو ډول تړل شوي او په لاس جوړ شوي مشابه توکي لري. ډېر شمېر یې د نیویارک ښار په شاوخوا سیمو کې افرادو ته استول شوي دي. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو په دې اړه وایي
دا په روښانه دا سیاسي پلوه د افرادو د ترور هڅه ده. دا سیاسي موخه لپاره د یو کس په نښه کول، د دې کار هدف د هغوی د عقایدو په نښه کول دي.
د نیویارک ښاروال وویل پولیسو د دې کڅوړو د څېړلو او هغه کس یا ګروپ د موندلو لپاره چې دا شکمنې بستې جوړې کړې هڅې پیل کړې دي. د تحقیق او د خطر د مدیریت د برخې یو کارکوونکی انتونیو رومان وایي دغه بمونه چې ظاهرا د یوه پای په شکل جوړ شوي پیژندلې ساده دي.
دا بمونه جوړوونکي معمولا د یو بم د جوړولو لپاره یوه تګلاره لري. دوی همیش لینونه په یو ډول پیچي. دا بمونو لپاره له یو ډول موادو کار اخلي. یو شان ځانګړنې او مشابهتونه لري. هغه پاکټونه چې په کې استول کېږي هم یو شان وي.
پوهان همدارنګه وایي کوم مجرمین چې دغه بمونه جوړوي د وریښتانو په ګډون نور داسې موارد ورڅخه پاتې کېږي چې کولی شي د هغوی په موندلو کې له اړوندو مامورینو سره مرسته وکړي. تر اوسه شاوخوا 12 ژیړ رنګه شکمنې کڅوړې یا بستې موندل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. ټاکل شوی چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د شنبې په ورځ د سوریې د کورنۍ جنگ په باره کې د فرانسې، آلمان او روسیې د مشرانو د عالي غونډې کوربه سي. داسې ښکاري چې د اروپا د وتلو مشرانو په شاملېدو سره هغو کوششونو ته تحرک ورکول کېږي چې دغه جنجال پای ته ورسوي. مګر ټولو خواو له پخوا د بری په خلاف خبرداری ورکړی دی. خبریال دورن جونز په دې باره کې له استنبول څخه رپورټ رالېږلی.
استنبول به د څلور اړخیزې عالي غونډې کوربه وي. د اردوغان لپاره دغه عالي غونډه له پخوا د ترکیې یوه مهمه ډیپلوماتیکي کامیابی لیدل کېږي. د ترکیې پخوانی لوړ رتبه ډیپلومات آیدین سلجن انوای
تو هوست دیس سورت اف سمیت ویز اون دی وان هند سی رشیا استانا پارتنر اند اون دی ادر هند دی تو ناتو الایز جرمنی اند فرانس ان هیر ان ترکی از کوایت ا سکسسفول پرزیدنت اردوغان تو بی اونست.
که په صادقانه توګه ووایم له یوې خوا نه د روسیې او استانې له انډیوال سره د دغه ډول عالي غونډې کوربه کیدل او له بلې خوا د ناټو د دوه متحدینو آلمان او فرانسې سره دلته په ترکیه کې عالي غونډه د جمهور رئیس اردوغان لپاره پوره کامیابي ده. د استانبول عالي غونډه تیره میاشت د روسیې په سوچي کې د اردوغان او پوتین ترمنځ له موافقې نه سرچینه نیسي چې د شمال لویدیځ ادلیب ولایت په خلاف د سوریې د رژیم د حملې مخه ونیوله. دغه سیمه د یاغیانو وروستی پناه ځای دی. په دغه عالي غونډه کې د برلین او فرانسې ګډون دغه موافقه لا نوره قوي کوي. په دغه عالي غونډه کې د فرانسې او آلمان ګډون داسې لیدل کیږي د ماسکو په متوازن کېدو کې چې د سوریې د رژیم کلک ملاتړی دی د انقرې په تقویه کېدو کې مرسته کوي. د دغې عالي غونډې د ایجنډا مهمه برخه د سوریې د بیا آبادولو موضوع ده چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 250 میلیونه ډالر یا له دې نه زیات ورته پکار دی. د اروپا او په خاصه توګه د برلین مرسته احتمال لري چې د سوریې د بیا آبادولو په تمویل کې مرسته وکړي. داسې لیدل کیږي چې برلین ته په دمشق او ماسکو باندې د تاثیر کولو هم موقع په لاس ورکوي چې مخالفینو ته امتیازات ورکړي. مګر لا تر اوسه د استانبول په عالي غونډه کې د مهم بری توقع دومره زیاته نه ده. آیدین سلجن بیا وایي
there won't be any like black ink on white paper significant outcome, but the outcome already is the holding of this summit. The outcome is already here. Outcome is that there won't be any military operation, imminent military operation to Idlib.
دغه مهمه نتیجه به پټه نه شي. دغه نتیجه لا پخوا له دې عالي غونډې نه څرګنده ده. نتیجه یې له پخوا نه دلته لیدل کیږي. نتیجه یې دا ده چې په دې نږدې وخت کې به د ادلیب په خلاف نظامي عملیات نه کیږي. د پوتین نطاق دیمیتری پیسکوف په دې هفته کې شوو توقعاتو ته اهمیت ورنه کړ او وایي په دغه عالي غونډه کې د یاداشتونو د تبادلې کولو فرصت دی. مګر څارونکي وایي د استانبول په عالي غونډه کې د فرانسې او آلمان د مشرانو ګډون به داسې نوی پراسس پیل کړي چې هغه به د سوریې د کورني جنګ پای ته د رسولو وروستی انګېزه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په داسې حال کې چې د هسپانیې حکومت غواړي چې له څو لسیزو وروسته د هغه هیواد د پخواني دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو مړی له سره په یوې کلیسا کې شخ کړي. په زرګونو خلکو یې په مخالفت مظاهرې پیل کړي دي او د امریکا غږ د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
وروسته له هغې چې د هسپانیې حکومت اعلان وکړ چې د پخواني دیکتاتور فرانسیس فرانکوا د مړي په راویستلو او د ماډرید د کاتولیک فرقې په یوه کلیسا کې له سره خاورو ته په سپارلو فکر کوي، نو د حکومت سیاسي مخالفانو او د هغو لسګونو زرو کسانو د کورنۍ غړو احتجاجونه پیل کړل چې د فرانکوا د اوږده استبدادي حکومت په دوران کې د هغه د ظلمونو ښکار شوي وو. د جمعې په ورځ احتجاج کوونکو د هسپانیې په پایتخت ماډرید کې د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې د آلمودینا کلیسا مخې ته مظاهره وکړه او ځینو کسانو د فرانکوا یو زوړ تصویر چې د نازی آلمان د پخواني دیکتاتور اډولف هټلر تر څنګ ولاړ دی په لاسونو کې نیولی وو. د هسپانیې اوسنی حکومت وای غواړي چې د رومن کاتولیک کلیسا په انګل کې له خولو وروسته په یاد پر قبر باندې یوه یادګاری ګمبزه جوړه کړي. حکومتي چارواکو دا نه دي ویلي چې مړی به چیرې ساتي. فرانسیس فرانکوا چې د هټلر او د ایټالیا د پخواني دیکتاتور بینټو موسولینی فاشیستي رژیم ملاتړ کوو د هسپانیې په کورنۍ جنګ کې چې له 1415 لمریز کال نه تر 1418 لمریز کاله پورې دوام وکړ د هسپانیې جمهوري غوښتونکي مات کړل. تاریخ پوهان وایي چې د فرانکوا فرانسیس د استبدادي رژیم په دوران کې په سلګونو زره خلک وژل شوي دي، خو د هغه ملاتړ کوونکي او طرفداران په دې عقیده دي چې هسپانیې د کمونیزم له پنجو او د پخواني شوروي اتحاد په حلقه کې له لوېدو وژغورله. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.